یکشنبه د وایس ول سما د می درما د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه پیل شوې او د خبرونه د مخام تر و بجو پورې په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. روانه خبرونه د نیم ساعت په مخه ده او زه ناجیه صفه وړاندې کوم. تخنیکی چاري رامین کاکړ پر مخ بي. السلام علیکم. په دې خبری مجله کې به واورئ چې د افغانستان حکومت په داسې حال کې چې نړیواله ټولنه د افغانانو د اقتصادي حالت د کمزورتیا په اړه خبرداری ورکړی، د بندیزونو موده وغځوله. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه له راتب نوري څخه اورو.
د خبرونو سرټکی په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویندوی او د طالبانو ویان ترمنځ ټیوټري شخړه، د عارف وزیر د قتل په اړه د بخښنې نړیوال سازمان غوښتنه له پاکستان څخه، او د شمالي کوریا کیم جونګ اون را څرګندېدل د خلکو په محضر کې. بشپړ خبرونه. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویندوی او د طالبانو ویان پرون د مې په دوهمه په بېساري ډول پر ټویټر په بحث کې سره نښتي وو. دواړو دا لفظي شخړه په افغانستان کې د سولې د بهیر په اړه چې په ټپه ولاړ دی کړي دي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویان سونی لګې پر ټویټر په یو پیغام کې وویل چې د امریکا متحده ایالتونه غواړي چې د سولې بهیر پر مخ ولاړ شي، خو که چیرې وسلوال طالبان حملو ته دوام ورکړي په متقابل عمل به لاس پورې کړي. سونی لګې په ټویټر ولیکل، حملې د حملو سبب کیږي او زغم د زغم، که چیرې تشدد کم نسی هو ځواب یې ورکول کیږي. په دې ټویټ کې د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ټکسی و. د ټویټ په ځواب کې مجاهد لیکلی چې د جوړجاړۍ لاره د دوهې د موافقې په پلي کېدو کې ده. امریکا او طالبانو د فبروري په 9مه د سولې موافقه لاسلیک کړه. د موافقې پر اساس داسې ګڼل شوی و چې په افغانستان کې د سولې لپاره د افغانانو خبرې د مارچ په 10مه پیل سي، خو لای څرک نسته. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل پرون د می په دوهمه د پاکستان پر حکومت ډاغ وکړ چې سردار عارف وزیر د قتل په اړه څېړنې وکړي. سردار عارف وزیر په پاکستان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ له وتلو غړ و. هغه ناڅرګندو کسانو د جمعې په ورځ په خیبر پښتونخوا کې وویشت او پرون سهار یې د اسلام آباد په یو روغتون کې سا ورکړ. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي چې د پاکستان حکومت دې د سردار عارف وزیر د قتل په اړه خپلواکي او اغېزمنې څېړنې وکړي. د نړیوالې ادارې چې د بشري حقونو ملاتړ کوي ویلي چې هغه وګړي چې پر سردار عارف وزیر یې ډزې کړي باید وپېژندل سي او محاکمه سي. د سردار عارف وزیر د قتل مسؤلیت کمې ډلې تر اوسه په غاړه نه ده اخیستي. د سردار عارف وزیر مړی به نن یکشنبه په دیر اسماعیل خان کې خاورو ته وسپارل سي. د هغه مړی د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو شمېر غړو په بدرګه پرون له اسلام آباده دیر اسماعیل خان ته ولېږدول سو. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین پرون مخصوصا په دیر اسماعیل خان کې د خلکو یو غونډې ته داسې وویل: د منظور پښتین دا بیان پرون په ټولنیزو رسنیو خپور سو. په دې اسماعیل خان کې له دې مراسمو په خبرو سو ویډیوګانو کې د منظور پښتون تر څنګ د پاکستان د پارلمان دواړه غړي محسن داوړ او علي وزیر هم لیدل کیږي. سردار عارف وزیر د پاکستان د مرکزی پارلمان د غړي او د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو عمده مشر علي وزیر د کاکا زوی دی. ویل کیږي چې سردار عارف وزیر د دې کورنۍ اتلسم ځوان دی چې په داسې هدفي وژنو کې وژل کیږي. د پاکستان حکومتي ادارو تر پرون مخصوصانه په دې اړه کوم بیان نه و خپور کړی. د شمالي کوریا دولتي رسنیو خبر ورکړی چې کیم جونګ اون په عام محضر کې را څرګند شوی دی. کیم جونګ اون تقریبا شل ورځې نه و را څرګند شوی او له دې کبله د هغه د روغتیایي وضعیت په اړه بېلابېلې آوازې خپرې شوې. د شمالي کوریا دولتي خبري اژانس پرون د می په دوهمه وویل چې کیم جونګ اون د پلازمینې پیونګیانګ ته نږدې د کیمیایي کود د تولید یوې فابریکې د پرانستې په مراسمو کې ګډون کړی دی. لدې مراسمو په خبرو سوي عکسونو کې کیم جونګ اون له خپلو مرستیالانو سره د خبرو په حال کې او خوشحاله معلومیږي. د رویټرز خبري اژانس په حواله د عکسونو د رودونګ سیمونګ ورځپاڼې خبره کړې چې خپلواکو سرچینو تر اوسه حقیقت نه دی تایید کړی. شمالي کوریا د کورونا وبا د مخنیوي لپاره خپلې ټولې پولې تړلې، شدید بندیزونه یې لګولي او د اپریل په 10مه یې اعلان وکړ چې د کورونا ویروس هیڅ مثبته پیښه نه ده ثبت شوې، خو څارونکي د شمالي کوریا پر دې ادعا شک لري. د قزاقستان د مخکینی ولسمشر لور دریغا نظربایوف د سنا مجلس له ریاست لرې سوه. هغې د تیر کال د مارچ له میاشتې راهیسې پر دې چوکۍ کار کاوه، خو د قزاقستان ولسمشر قاسم جومرو توقایوف پرون هغه له کاره لرې کړه. دریغا نظربایوف په 2016 میلادي کال کې د خپل پلار نور سلطان نظربایوف په مرسته د قزاقستان پارلمان ته ورننوته او داسې ګڼل کېده چې د خپل پلار وروسته به د قزاقستان ولسمشر سي. نور سلطان نظربایوف تقریبا درې لسیزې په قزاقستان کې ولسمشر و. هغه 90 کلن دی خو لا هم د قزاقستان په سیاسي چاپریال کې له مهمو څیرو ګڼل کېږي. نور سلطان نظربایوف د 2019 میلادي کال د مارچ په میاشت کې له دندې لرې سو. او دا چې د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ غواړي چې یو متقاعد جنرال کیټ ډایټن په اوکراین کې د خپل هیواد د سفارت لپاره کاندید کړي. امریکا له یو کال راهیسې په اوکراین کې سفیر نه لري. د امریکا ولسمشر د جمعې په ورځ د ډایټن د کاندیدۍ خبر اعلان کړ، خو په اوکراین کې د سفیر په توګه د هغه ګمارنه د امریکا د سنا مجلس تایید ته اړتیا لري. کیټ ډایټن اوسمهال په اوکراین کې د امریکا د پوځي چارو د لوی سلاحکار په توګه کار کوي او په جرمني کې د جورج سی مارشال په نوم د یو مرکز مشر هم دی. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر د ډایټن د کاندیدۍ هرکلی کړی دی. هغه پرون د مې په 2مه په ټویټر ولیکل چې له ډایټن سره یې د پوځي اصلاحاتو لپاره د سلاحکار په توګه خبرې کړي دي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
د هم په راتلونکو څلورو ساعتونو کې د کابل او یو شمېر نورو لویو ښارونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې ادارې یې د وړاندوینې اټکل کړی. کابل اسمان ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه 25 چټه 12، هرات اسمان ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه 28 چټه 13، مزار شریف اسمان ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه 28 چټه 13، کندهار اسمان ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه 23 چټه 20، او جلال آباد اسمان ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه 23 ټیټه 20.
خبرونه او د هوا حالات مولا ازادي رادیو اوریدل. تاسو کولی شئ چې زموږ پر ویب پاڼه azadiradio.com باندې د خبرونه واوري او ویلولئ. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د افغانستان حکومت پریکړه کړې چې د قرنطین موده د روژې د مبارکې میاشتې تر پایه تمدید شي. په دې خبري مجله کې همدارنګ اورئ چې د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي طالبان اوس هم له القاعده شبکې سره همکاري لري. د دغه شورا ویان جاوید فیصل:
گروه های مثل طالبان و داعش اینا همکار القاعده هستند.
له بلې خوا د افغانستان د سولې په برخه کې د امریکا ځنګړي استازي له افغان حکومت او طالبانو غوښتي چې د بندیانو د تبادلې بهیر دی ګړندی کړي. د سولې د ولسمشر د ویان مرستیال توخان میناپال په دې اړه وایي:
حکومت د ولسمشر د فرمان پر اساس باندې د طالبانو د خوشي کولو لړۍ پیل کړې ده. تر اوسه پورې 1500 زیات بندیان خوشي کړي.
په نړیوالو مسایلو کې اوروي چې په سوریه کې د وسلو په یو ډیپو کې په 14 کې لس ملکیان ټپیان شوي. دا او نور تر ونیمو بجو له ازادي راډیو. خبرونه لومړی مطلب ترازو. د افغانستان حکومت په داسې حال کې چې نړیواله ټولنه د افغانانو د اقتصادي حالت د کمزورتیا په اړه خبرداري ورکړي، د بندیزونو موده تمدید کړه. نور جزئیات د فرشتې جلزه په ریپورت کې.
د افغانستان حکومت پریکړه کړې چې د قرنطین موده د روژې د مبارکې میاشتې تر پایه تمدید شي. دا په خبر پاڼه کې چې پرون خبره سو ویل سوي چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی په افغانستان کې د کورونا له وبا سره د مبارزې درځون لپاره فوق العاده غونډه رابللې وه. دا غونډه د ویډیو له لارې شوې او د کابینې ټولو غړو او والیانو ګډون پکې درلود. په غونډه کې همداراز پریکړه شوې چې د کابل او ولایتونو ترمنځ مسافروونکي پروازونه هم بند شي. درګ په خبر پانه کې نه دی ویل شوی چې کورنی مسافرونکي پروازونه به تر کومه بند وي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت پر نو ویل چې په ټول هیواد کې 109 تنه تازه په کرونا ویروس اخته شوي دي. له دې سره په افغانستان کې په کرونا ویروس اخته وګړو شمیر له 2500 اوښتی دی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویاند وحیدالله معیار په کابل کې رسنیو ته ویلي چې یوازې په کابل ښار کې په کووید 19 ناروغۍ د اخته وګړو شمیر 609 ته لوړ شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان په حکومت کې بې معتبرې سرچینې ازادي راډیو ته پرون ویلي چې په کابل کې د 500 کسانو طبي معاینې چې د یوه راپور لپاره شوې وه څرګنده کړي چې تر نیمایي زیات وګړي په کووید 19 ناروغۍ اخته وو. د سرچینې د موضوع د حساسیت له کبله د خپل نوم له څرګندولو ډډه کړې ده. سرچینې د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې د افغانستان د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز دا معلومات پرون د کابینې په غونډه کې شریک کړي دي. د سرچینې په وینا د عامې روغتیا وزیر خبرداری ورکړی چې دوی ته په تصادفي ډول څرګنده شوه چې ډیر خلک په کابل کې په کرونا ویروس اخته شوي دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویاند وحیدالله معیار د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې دا مطالعه او نوي معلومات د کابل ښاریانو ته یو جدي خبرداری دی تر څو د کرونا ویروس جدي وګڼي. د افغانستان د عامې روغتیا وزیر تر دې وړاندې له یو شمېر غربي رسنیو سره په خبرو کې اندېښنه څرګنده کړې وه چې شاید 1 میلیون افغانان په افغانستان کې په دې ویروس اخته شي او تر 1 لک پورې انسانان شاید له دې کبله مړه شي. د عامې روغتیا وزارت ویاند پرون له ازادي راډیو سره په خبرو کې پر خلکو غږ کړی چې د روغتیا وزارت خبرداری جدي وګڼي که نه تر 80% زیات وګړي به کرونا ویروس ونیسي. په افغانستان کې د کرونا وبا په داسې وخت کې راغلی چې خلک تر سخت اقتصادي فشار لاندې دي. له کوچنیانو سره د مرستې نړیوالې ادارې سیف د چلډرن په یوه وروستي راپور کې ویلي چې د کرونا وبا تر خپرېدو مخکې لا په افغانستان کې 5 میلیونه ماشومانو بشري مرستو ته جدي اړتیا درلوده. د ملګرو ملتونو سازمان ویلي چې 2 میلیونه کوچنیان چې تر 5 کلونو کم عمر لري په افغانستان کې په سخته لوږه کې ژوند کوي.
د روغتیا نړیوال سازمان
سوایی
له خلکو سره یو متر فاصله وساتي څو کرونا ویروس تاسو ته سرایت ونه کړي.
ازادي راډیو ته غوښتست د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي طالبان اوس هم له القاعده شبکې سره همکاري لري. د دغه شورا ویان جاوید فیصل ټینګار کوي چې له تروریستي ډلو سره به د طالبانو اړیکې د سولې بهیر اغیزمن کړي. خو د ژغورنې د لارې شورا رئیس وایي د حکومت او طالبانو یو پر ضد څرګندونې د سولې بهیر ته زیان رسوي. تفصیل د خان محمد سین په ریپورت کې.
د افغانستان د ملي امنیت شورا ټینګار کوي چې د داعش د ډلې ترڅنګ طالبان هم له امریکا سره د هوکړې پر خلاف له القاعده شبکې سره همکاري کوي. د دغه شورا ویان جاوید فیصل وایي د سولې د بهیر د بریالي کېدو لپاره اړینه ده چې طالبان له ترهګرو ډلو سره خپلې اړیکې وشلوي. ښاغلی فیصل د شنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل
د طالب او داعش دلیل القاعده سره همکاري کوي. موږ پر طالبانو غږ کوو چې د سیمې او نړۍ له ترهګرو ډلو سره اړیکې وشلوي چې د سولې هیلې له تمې سره سمې پر مخ لاړې سي او نتیجه ترې واخلو.
ښاغلی فیصل یو ځل بیا ټینګار وکړ چې اوربند د خلکو حکومت او نړیوالې ټولنې غوښتنه ده. د له طالبانو وغوښتل چې دغه غوښتنې ته غاړه کېږدي. د وای د سولې د بهیر د ګړندیتوب لپاره تر اوسه 1550 طالب بندیان له زندانونو خوشی شوي او راتلونکو ورځو کې به 950 نور هم خوشی شي. په ورته وخت کې د افغانستان د ژغورنې د لارې د شورا رئیس سید اکبر اغا وایي د حکومت او طالبانو لخوا دا شان څرګندونې د سولې له بهیر سره مرسته نه بلکې زیان ورسوي.
طرفینو خبره چې ده دا د یو سور جنگ باندې دلالت کوي. دا هم د عملیاتو یو جز ده. طالب په حکومت خبرې کوي که حکومت په طالب خبرې کوي دا د اعتماد او د باور وړ خبره نه ده. دې ته زورسته چې مثبت خبرې وسی.
طالبانو تر اوسه د امنیت د شورا د ویاند د دغه سرګندونو په اړه څه نه دی ویلي. خو مخکې له دې یاد ډلې حکومت د سولې د هوکړې د پلي کېدو په ځنډولو تورن کړی ده. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو له امریکا سره په هوکړه کې ژمنه کړې چې له القاعده او نورو ترهګرو ډلو سره به اړیکې پرې کوي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
جنگ ولک
سوله او ملی یوالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د سولې په برخه کې د امریکا ځنګړی استازي له افغان حکومت او طالبانو غوښتي چې د بندیانو د تبادلې بهیر دې ګړندی کړي چې بین الافغاني خبرو او دایمي اوربند ته په چټکۍ لاره هواره شي. ملالۍ بشیر پر دې موضوع راپور برابر کړی.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیزاد له افغان حکومت او طالبانو غوښتي چې د بندیانو مبادله د چټکه کړي چې بین الافغاني خبرې پیل او دایمي اوربند وسي. زلمی خلیزاد په ټویټر پاڼه ولیکل، په دې کار کې د ځنډ نتیجه به د افغانانو ترمنځ د جګړې له کبله لا زیات تلفات وي چې د دوی دا جګړه باید د کورونا ویروس پر ضد وي. دا په داسې حال کې ده چې د افغان حکومت یوې سرچینې د نوم نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د شنبې په ورځ د مې په دوهم نیټه شایي افغان حکومت سل نور طالب زندانیان راخوش کړي. د دې سرچینې په وینا د ولسمشر د فرمان په عملي کولو سره به دوی 1500 بندیان خوش کړي. البته د طالبانو د لیست په اړه ملاحظات لري. هغه زیاته کړه چې له افغان حکومت سره تر 15,000 زیات طالبان بندیان دي. خو د طالبانو په لیست کې ځکه 15,000 کسان غوښتل سوي چې دا یې تر ټولو سختریزه او مهم کسان دي. د افغان ولسمشر د ویان مرستیال دوا خان مینپال د بندیانو د مبادلې په اړه د ازادي راډیو ته داسې وویل:
حکومت د ولسمشر د فرمان پر اساس باندې د طالبانو د خوشي کولو لړۍ پیل کړې ده. تر اوسه پورې تر 1500 زیات بندیان خوشي کړي دي، او لکه څنګه چې په فرمان کې راغلي دي په لومړي پړاو کې به 1500 تنه خوشي کېدي شي. دا 1500 تنه به بشپړې دي. حکومت دا ګام د کورونا سره د مبارزې په خاطر او اصول ته د رسیدلو په خاطر باندې اخلي.
په همدې حال کې د قطر په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو تر اوسه د افغان حکومت 144 بندیان خوشي کړي دي. د زیاته کړه
په دې خوشي شو بندیانو کې څلور تنه هغه بندیان هم شامل دي چې مخکې د بشري خواخوږي لمخې د علاج لپاره په ضمانت باندې خوشي شوي وو، او اوس ورته وویل شول چې دوی د اسلامي امارت لخوا خلاص دي کورونا ته د لاړ شي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د جمعې په ماښام په خپل ټویټ کې د یوناما هغه راپور ته هم اشاره کړې چې لمخې د فبروري میاشتې په پای کې د ملکي تلفاتو شمیر د تیر کال په پرتله 90% کم شوی. خو رویټرز خبري اژانس په یو راپور کې ویلي د مارچ لومړۍ نیټې د اپریل تر 15 نیټې پورې د تیر کال د همدې مودې په پرتله طالبانو په افغانستان کې تر 80% زیاتې حملې کړې دي. دا خبره رویټرز خبري اژانس د دوو جلا سرچینو په حواله کړې ده چې یوال وی د نظامی او بل خپلواکه سرچینه یاده سوی ده. بل لور ته د افغان حکومت د معلوماتو له مخې په همدې موده کې 900 افغان وګړي وژل سوي چې تیر کال د دغو تلفاتو شمیر 1500 و. د رویټرز راپور اشاره کوي چې په همدې حال کې د طالبانو تلفات په دې موده کې 610 کسان کم سوي چې تیر کال د دغو تلفاتو شمیر 1460 و. راپور د لویدیځو افغان او خپلواکو چارواکو له قوله لیکي د طالبانو په حملو کې زیاتوالی څرګندوي چې دا ډله له امریکا سره موافقې ته بې اعتنايي ښیي چې د دې موافقې له مخې باید تاوتریخوالی کم کړی وای. په وروستیو حملو کې څلور مورده د هیواد په شمال کې د افغان ځواکونو په خوړو کې د زهرو ګډول یاد سوي. د طالبانو د ویان ذبیح الله مجاهد له قوله ویل سوي چې دا حملې طالبانو نه دي کړي، خو دې ډلې د لوګر او ننګرهار په ګډون په ګڼو ولایتونو کې د وروستیو حملو مسؤلیت منلی دی. د امریکا او طالبانو ترمنځ د فبروري میاشتې د 9 نیټې د موافقې له مخې به طالبان تاوتریخوالی کموي. طالبانو همداراز د موافقې له مخې ژمنه کړې چې د افغان حکومت لخوا د 15,000 زندانیانو د راخوشي کولو په بدل کې به زر حکومتي کارکوونکي بندیان خوشي کوي. طالبانو ویلي چې له دې اقدام وروسته به له حکومت سره د سولې مخامخ خبرې پیلوي.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي په تیرو دو میاشتو کې د طالبانو له لورې د سختې جګړې له امله شاوخوا زر ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتي. په دې اړه پام وکړئ د نسیم شفق ریپورت ته.
د ملکي تلفاتو په اړه یو ځل بیا ژورې اندېښنې. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي طالبانو په تیرو دوه میاشتو کې خپلو بریدونو ته زور ورکړی دی. د دې وزارت ویان طارق آریان د شنبې په ورځ په کابل کې د یوې خبري ناستې پر مهال وویل د طالبانو له لوري د جګړې شدت د دې لامل شوی چې ملکي کسان ډیر ووژل شي.
از ماه اوت
دی وایي د هوت میاشتې له پیل څخه تر دا مهاله طالبانو په خپلو بریدونو کې زیاتوالی راوستی. په دې بریدونو کې شاوخوا زر کسه ملکي وګړو ته مرګ ژوبل اوښتي. په دې کې 308 ملکي وګړي وژل شوي او 590 کسه نور ټپیان دي. ښاغلی آریان وایي په وژل شویو ملکي کسانو کې ماشومان، میرمنې او سپینګیري هم شامل دي. نوموړي دغه راز دا کار د طالبانو له لوري بشري جنایت یاد کړ او وی ویل طالبان نشي کولای د ملکي کسانو په وژلو سره خپل اهدافو ته ورسیږي. خو د ښاغلي آریان په خبره په دې موده کې طالبانو ته هم درانه تلفات اوښتي. د کورنیو چارو وزارت ویان وایي تر دا مهاله شاوخوا 1400 طالبان د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو لخوا وژل شوي دي. هغه څه چې طالبان یې بیا ردوي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته په یو استول شوي پیغام کې ویلي له پخوا څخه طالبانو په خپلو بریدونو کې د پام وړ کمښت راوستی دی. نوموړی بیا افغان حکومت د ملکي تلفاتو په برخه کې زیات ښکیل ګڼي. ښاغلي مجاهد دغه شان د ملکي تلفاتو په اړه د یونما وروستی راپور هم بې اساسه وباله. له دې سره هم مهاله د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په خپل تازه ټویټ کې ویلي که څه هم د ملکي تلفاتو کچه له پخوا راکمه شوې خو بیا هم ملکیان قرباني کیږي. هغه په خپل ټویټ کې د یونما وروستي راپور ته په اشاره سره چې د 2010 کال په لومړۍ ربه کې د ملکي تلفاتو په اړه درلود ویلي د تیرو اتو کلونو د همدې مودې په پرتله دا کچه 90% راکمه شوې وه.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یو نړیواله موضوع. په داسې حال کې چې په یو شمېر اروپایي هیوادونو لکه ایټالیا او هسپانیا کې دولتونه ورو ورو د کورونا د وبا له کبله لګولي بندیزونه نرموي، په امریکا کې د یوې نوې دوا جوړېدو سره هیله زیاته شوې چې ښایي د دې وبا شر د انسانانو له سره کم شي. جزئیات د فرشتې جلزه په ریپورت کې اورو.
د هسپانیا حکومت پرون بالغو وګړو ته اجازه ورکړه چې په پارکونو کې ورزش وکړي. تر تقریبا 9 ورځې عمومي بندیز وروسته له دې اعلان سره د هسپانیا په ډیرو ښارونو کې پرون لیدل کېدل چې پارکونه او سړکونه له خلکو چې منډې وهلې او بایسکل یې ځغلول ټک شوي وو. په ایتالیا کې چې په ټوله نړۍ کې دوهم هیواد دی چې په کووید 19 ناروغي ډیر وګړي مړ شوي، 4 میلیونه وګړي کولای شي چې د دوشنبې له ورځې کارونو ته ولاړ شي. دا خبر پرون د ایتالیا صدر اعظم جوزیپه کانتي اعلان کړ. خو په بل اروپایي هیواد فرانسه کې چې هلته هم ډیر خلک په کووید 19 ناروغي اخته شوي وو، بندیزونه پر ځای پاتې کیږي. د فرانسې د روغتیا وزیر پرون په پاریس کې رسنیو ته وویل
کنفورممن ا لافی یونانیم دو کمیته د ساينتیفیک لو پروژه
د ساينس پوهانو د کمیټې د ټولو غړو د مشورې او د هغې لایحې پر اساس چې بیا د وزیرانو شورا ته وړاندې سوه، پریکړه سوي چې بیړنۍ حالت د جون د میاشتې تر 24 پر ځای پاتې سي. د امریکا په متحدو ایالاتو کې په کورونا وایروس اخته وګړو شمیر پرون 1.1 میلیون بلل سوی وو. دا په ټوله نړۍ کې د کورونا وایروس زیاتې مثبتې پیښې دي. په امریکا کې له دې کبله د مړو شمیر 15000 ته لوړ شوی دی. په همدې حال کې په امریکا کې ډاکټرانو یو نوې دوا ازمویلې او په ازموینو کې څرګنده شوی چې دا دوا د کورونا په وایروس اخته وګړو له رغېدو سره مرسته کولای سي او اخته کسان له دې دوا سره ژر جوړي. لدې کبله خوشبینی د زیاتېدو په حال کې ده. د کورونا وایروس لومړی مثبت پیښه 13 میلادي کال د دسمبر په میاشت کې په چین کې تایید شوه. خو د چین حکومت تازه ویلي چې نوې پیښه د کمیدو په حال کې دي. په چین کې یو شمېر فابریکو او کارځایونو ته د بیا فعالیت اجازه ورکړ سوې ده. په هند کې چې 1.3 بلیونه وګړي پکې اوسي، د نړۍ په کچه پراخ 65 بندیز اعلان شوی دی. په هند کې به تر 2 اونیو بندیزونه پر ځای وي. د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون په حواله په روسیا او پاکستان کې د کورونا وایروس مثبتې پیښې په بېساري ډول پرون زیاتې شوې دي. د دې پوهنتون په راپور کې ویل شوي چې په پاکستان کې په کورونا وایروس د اخته وګړو شمېر له 1300 زیات شوی او 400 تنه له دې کبله مړه شوي دي. په همدې حال کې په روسیه کې د ناروغانو شمېر 1.2 لک ته لوړ شوی دی او 1200 تنه له دې کبله مړه شوي دي. ډاکټران ټینګار کوي چې خلک باید له دې ناروغۍ د ځان د ساتلو لپاره لاسونه وخت نا وخت په صابون پریمینځي، ماسک واغوندي او له نورو خلکو سره دې نه نږدې کیږي.
ازادي راډیو تا غوښیاس دوستانو د چ نړیوالو ورسپانو د افغانستان په اړه څه لیکلي صالح محمد صالح جزئیات دروروي.
د بریتانیا چاپ ورسپانې انډیپندنت په خپلې تازه غنې کې په دې عنوان لیکنه خبره کړې. د امریکا او طالبانو د موافقې تر لاسلیک وروسته طالبانو د ورځې په اوسط ډول 15 حملې کړې دي. د لیکنې په پیل کې راغلي افغان ځواکونه چې د امریکا لږ پوځي ملاتړ اوس ورسره دی په تیرو دوه میاشتو کې د ناامنیو د زیاتېدو له کبله زیاته مرګ ژوبله لري. له دې سره د ورځپاڼې په حواله هغې ماتېدونکي موافقې ته خطر پېښ سوی چې د امریکا او طالبانو ترمنځ لاسلیک سوې ده. انډیپندنت ورځپاڼې د امریکا د پوځ ارزونې ته هم اشاره کړې چې ویلي دي په مارچ میاشت کې پر افغان ځواکونو د طالبانو حملې تر هغه حد زیاتې وې چې دوی د خپلو پسرلنیو عملیاتو پر مهال کولې. لیکوال د افغانستان د ملي امنیت شورا په حواله زیاتوي چې وسلوالو طالبانو د مارچ له لومړۍ نیټې په اوسط ډول د ورځې 15 حملې کړې چې ورسره د افغان امنیتي ځواکونو مرګ ژوبله دوه برابره زیاته سوې ده. د هغې موافقې له مخې چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د فبروري پر 9 په قطر کې لاسلیک سوه طالبانو په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمولو ژمنه کړې وه. د بریتانوي ورځپاڼې انډیپندنت په لیکنه په افغانستان کې د امریکا لوړ رتبه قمندان جنرال سکاټ میلر د سې شنبې په ورځ د طالبانو وغوښتل چې خپلې حملې کمې کړي او په ټولو اړخونو کې سیاسي رهبرانو ته چانس ورکړي چې د یوه سوله ییز حل په اړه پریکړه وکړي. په افغانستان کې ناامني په داسې حال کې زیاتېږي چې د مقالې په حواله امریکایي چارواکي هڅه کوي له طالبانو سره لاسلیک سوې موافقه برحاله وساتي. د امریکا متحده ایالاتونو ورلد پریس ریویو مجلې په افغانستان کې د کورونا وایرس د خپرېدو پر کړکېچ لیکنه خپره کړې ده. د لیکنې په پیل کې راغلي په سلګونو زره هغه افغانان چې په وروستیو میاشتو کې له ایران راستن سوي شایي په افغانستان کې د کورونا وایرس د خپرولو عمده عاملان وي. مجلې د ایټالیا د نړیوالو سیاسي مطالعاتو په انسټیټیوټ کې د منځني ختیځ او شمالي افریقا د څنګې د همکار څېړونکي انالیسا پرتګیلا هغو څرګندونو ته هم اشاره کړې چې ویلي دي په افغانستان کې د کورونا وایرس خپرېدلو د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې مخامخ خبرې هم اغېزمنې کړې دي. د مجلې په لیکنې کې لولو چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري ویلي د جنوري له لومړۍ د مارچ میاشتې تر 13 له ایرانه 2,015